په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اورېده. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مشره دربار ویل زده کړې سره د طالبانو د جګړې اغیزې به پر څو نسلونو سیوری وغوړوي. نوموړي پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې له طالبانو سره په بند کې د زده کړو فعال متی الله ویسا ته په اشاره وویل چې نوموړی لڅ باندې درې میاشتو راهیسې زنداني دی، خو جرم یې څه دی؟ هې دربار وایي د ویسا جرم دا دی چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوله چې هر ماشوم زده کړه ترلاسه کړي. د قلملار ټولنې مشر او د زده کړو فعال متی الله ویسا د مارچ په 28مه په کابل کې ونیول شو او طالبانو نوموړی تورن کړ چې خپل سري فعالیتونه یې سرته رسول. په عین حال کې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو هم پرون په یوه ټویټ کې وویل چې له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړه په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او زیاتوي دا هیواد د لوستو ښځو د یوه نسل د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی، هغه چې د افغانستان یا د بل هر هیواد د پرمختګ لپاره ډېر مهم دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان بانک کنګل شوې شتمني بیرته افغانانو ته ورکړي. دا خبره د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ خبرلان ته وکړه. ویل چې متحده ایالات باید پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه هم لري کړي. خو په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه خپور کړی، په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نوموړي د کومو یو اړخیزو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان بانک و میلیارد ډالر شتمني چې د امریکا د فدرال بانک په زیرمو کې وکنګل کړه. وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوې پرېکړې له مخې د کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر یې آزاده شوه او په سویس کې د افغانستان لپاره د یوه امانت صندوق ته ولېږدول شوه. په شمالي وزیرستان کې لپاره نيزان مرګي برود درسته پولیسو د پلټنې عملیات پیل کړي. دا خبره پاکستانی رسنیو د شمالي وزیرستان د پولیسو د مشر سلیم ریاض په حواله کړې ده. د پلټنې دا عملیات د هغه ځان مرګي برید د عاملانو د نیولو په هدف پیل شوی چې پرون چهارشنبه له کبله یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري ووژل شول او شاوخوا لسنه ملکان ټپیان شول. د ریاست په خبره دغه ځانمرګي برید د بنو او میران شاتر منځ لوی لارې کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پر یوه پوسته باندې شوی دی. د نړیوال اټومي انرژي ادارې پرون چهارشنبه غوښتنه وکړه چې د دې ادارې څارونکو ته د اوکراین د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو په نورو برخو کې د پلټنې اجازه ورکړل شي تر څو د هغو ادعاو سپیناوی وکړي چې وایي په سیمه کې ماینونه او چاودیدونکې وسیلې ځای پر ځای شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی روانونه یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې روسیه په پام کې لري چې تر خپلې ولکې لاندې د تا ساتو کې لمسونکې اقدامات وکړي او د اوکراین پوځ وویل چې چاودیدونکو وسلو ته ورته بهرنۍ وسیلې د تا ساتو په چت کې ځای په ځای شوې دي. د نړیوال اټومي انرژي د ادارې مشر رافال ګروسی پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې پلټونکو یې د دغو ادعاو پر اساس د دې تاسیساتو ځینې برخې کتلي، خو ماینونه یا نورې چاودیدونکې وسیلې نه دي موندلې. هغه زیاته کړه څارونکي غواړي چې د درېیمې او څلورمې اټومي بټیو له چتونو څخه ورته د کتنې اجازه ورکړل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او په دې لنډه خبري برخه کې به د بریتانیا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو ادعاوې په خپلواکه توګه انڅېړل کېږي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وژلې دي. په عین حال کې د هلمند یو شمېر اوسیدونکي هم له برتانوي ځانګړو ځواکونو سره کېدونکو حساب کتاب ستایي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد کم کړي.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې 13 مارچ میاشت کې پیل شوې وې اوس اساسي پړاو ته رسیدلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د برتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړي او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پورشو تورونو په تړاو ده. د سیړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د بریتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د بریتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څیړنه د یو لوړ پوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخ ته وړل کیږي او هغه پخوا ویلي ښه ده چې سرغړونې لوړ پوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تېروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي د دغو څیړنو له پرمختګ هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لښکرګاه دو اوسیدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا ویلی دی چې موږ هغه خپل عسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسولی دی او د هغه سره جنایت کړي، موږ ټول افغانان د دغه سي یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هر هغه څوک چې ظلم کړي، جنایت کړي، بیگونه افغانان په قتل رسولی دي باید هغه محاکمه شي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې اوسي. زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته به په یو ډول باندې حکم رسېدلی وي او بیا په نړیواله سطح باندې که کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کېږي او هېواد ته، بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نورو هېوادونو کې دغسې جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړې او ویلي دي د بریتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې ښایي د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا 80 افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورځپاڼې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي بریتانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیري افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څیړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
و امریدل چې د بریتانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د قانون وژنو ادعاوې په خپل وخت توګه تر څیړنې لاندې دي او اوس اساسي پړاو ته رسیدلی دي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه چې ډیری په هلمند ولایت کې دیرو تورن شوي چې په دې ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وژلې دي. پر بریتانیا سربیره په افغانستان کې د نړیوال پوځي ائتلاف د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم په دې هیواد کې په ترسره شوو جنګي جنایتونو تورن شوي دي. دا چې د بریتانیا لخوا اوس د جنګي جنایتونو څیړنه روانه ده او آیا هغه به کومه پایله ولري کنه، په دې اړه اسدالله لودین د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویاند اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې. په پایل کې ښاغلی شینواری د دغه څیړنې په باب وایي.
کوم هیوادونه چې په افغانستان کې په د تروریزم په مقابل کې په جګړه کې بوختو، په ځانګړي ډول د بریتانیا یا انګلستان هیواد او د هغو د ځانګړو ځواکونو د خوانه چې کوم د جګړیز جرمونو مرتکب شوي دي، د دې پاک لبانې چې کوم پلټنې اوس پیل شوي دي دا ګوایي د دې ورکوي چې دا هیواد تر اوسه پورې هغه کنوانسیونونو او هغه تړونو ته چې د جګړیزو قوانینو پاک لبان د لاسلیک شوي دي او نړیوال باور لري هغې ته هوډمن دي او غواړي چې هوډمن واوسیږي. او هغه کومې پایلې چې به د تحقیقاتو بنسټ باندې رابرسره کیږي د هغې په بنسټ باندې به هغه کوم څوک چې مسؤولي خپل مجازات به ګوري. یعنی په ټوله کې دا یو ښه دریز دی چې خپل هغه ووټ ته دو وفاداره پاتې کیږي چې د جګړیزو قوانینو په هکله باندې او هغه افراد او اشخاص چې بیا د هغې نه سرغړونه کوي او جنگی جرمونه کوي د هغه د مجازات لپاره یو سریزه ده.
شینوار صاحب له پوځي پلوه د لویدیځو هیوادونو ځواکونه ښه روزل شوي دي، د جګړې اصول هم ورمعلوم دي، ولې فکر کوئ دوی د جګړې په ډګر کې ناقانونه وژنې ترسره کوي؟
هر څونه چې روزل شوي متاسفانه د جګړې په هرازي کې دا ناخوالې رامخې کیږي، ولې دلته خبره دا ده چې یو تعداد جګړیز جرایم سهوني چې یا د کوردیناتو د غلطېدو په بنسټ باندې یا د دښمن د پټنځای په داسې ځای کې چې هلته عام خلک یو بېګنا خلک یو ملکی خلک یا نور داسې دلایل، او یو د دې قصدي بڼه ده چې یو تعداد متاسفانه د بعضې رواني تکلیفونو نه بعضې نور ناخوال نه چې هغه متاثرې دا باعث کیږي چې هغه قصدن داسې جرایم وکړي. نو په ټوله کې د دې خبره چې په کومو هیوادونو چې په افغانستان کې ښکېلو د دې پاک لبانې چې پلټنې کوي او پرته د شکه چې په افغانستان کې جګړهییز مجرمین د دې تر څنګ چې په بهرنیو ځواکونو کې وو پوځي ځواکونو کې وو متاسفانه چې د افغان وسلوال په پوځ کې هم موږ ځینې داسې کیسونه لرو چې په هغې کې ځینې افغان وسلوال پوځ هم مجرم ثابت شوي دي او یا اتهام د جګړهییزو جرمونو ورباندې شته دی.
او شینوار صاحب، نړیوال ځواکونه نږدې 20 کاله افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هڅو بوخت وو، ولې فکر کوئ له دغې 20 کلنې مبارزې سره سره افغانستان لا هم د ترهګرۍ د ګواښونو ویره په خپل ځای ده؟
کومه جګړه چې په 2001 کال کې د تروریزم په مقابل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې په بنسټ باندې د ټولې نړیوال ټولنې په حضور باندې په ځانګړي ډول د ناټو په حضور باندې پیل شوه، متاسفانه چې دغه د تروریزم سره جګړه په 2021 کال کې پرته د کومې پایلې نه، پرته له دې نه چې هغه تروریستي ډلې چې په سیمه کې فعالیت درلوده د هغو د منډړونو نه دا جګړه په یو مرموز ډول باندې تقریبا په افغانستان کې پای ته ورسېدله. ولې هغه تروریستي ډلې چې هغه په داخلي کچوي که په منطقهي کچوي او که په نړیواله کچوي هغه 22 شبکې فعالیتونه په افغانستان کې دي او مراکز په پاکستان کې دي.
د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویان اجمل عمر شینواری سره د په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنگي جنایتونو د ادعاو د څېړنې په باب مرکه وه.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم. شفیق خپلواک وی جلا وطنی شیر تری وړی.
از چې کابل ته ما یو د خپل خونې کې شیر تری وړی. او شکر از ټول خپل احساس ته تختی شیر کې.
په خبرونه کې لبل جلا وطن شاعر نور محمد لهو سره هم شخه تلایم. د دې بیا د شیر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډکه شوی.
زه یو شیر بار بار لولم، یا بیا ځینې وخت پر اقدام چې څه وخت په تیر شي بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمی سره د ده د ډاکټرا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلیم.
خبره به دا شی وشي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وی ولګی هم شوی وی.
لنډه کیسه لرو.
د پارک د زړې ونې له څنګې پاڼه مخې ته
او له داسې چا سره هم خبرې کوو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ را وروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستان ووتل. په دې ډله کې یو هم شفیقه خپلواک ده چې پخوا یې ډېر شعر لیکه، اوس لږ شعر لیکي. علت یې څه دی؟ له هغې خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلا وطني د اغېزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبید او له هواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بېلابېلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کېږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولی دا حق نلرم چې په خپل اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولی نور ماته د دریم ګړي پسترګه ګوري؟ ولی د نورو په څیر خوشحاله نه یم؟ تر کله به دا ژوند همداسې بې سرنوشته وي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلا وطني کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې ترڅنګ جلا وطني د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تنده زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وزرې وتخنوي. دغسې یادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسګونو زره افغانان د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپیریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورني سیاسي اجتماعي نظام له زنځیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینې هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلا وطني پر شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بې معنا ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس بل شفیقی خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته له تګ وروسته په شعر کې څه تغییر راغلی.
کله شعر ولیکم بیا احساس کوم چې تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کوم شعر
دی. علت یې څه ده؟ څه ولې کوم څه؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته هم ځینې مقالې به چې راکړي وي لیکو، ریسرچ به وکړو، نه ما د دې لپاره مطالعه لکه کوم فرق مجبور انسان مختلف ځایونه ولولي، ریسورسز ولولي، ته به دې غنو وروسته یو شی نه جوړ کړم د ریسرچ په حساب. ما د کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنې په خپل ذهن کې بشپړ شوی، بیا ما کولای شو چې زه په کمپیوټر کې وری کوم لکه بشپړې د تستر د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته هیڅ نه ورسېدی. دا باید یو څه یو څه احساس کوم، دا احساس ما ته زما په لاشور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شم چې دا څه شی دی، دا یې زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیرو کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمې جوړوي، ځکه نه پوهېږم صادقانه خبره دا ده چې زه نشم کولای هغه درد چې په دې تیرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او شکر څوک خپل احساس تښتي څنګه شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي، هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. په دې حساب خو بیا په کار تاسو ډېره شاعري
وکړه. نه یم چې انسان څه پرېږدم، نه پوهېږم څه ډول ده، مګر یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس کړي، ځکه چې که احساس کړي فکر کوي حقیقي،
یعنی د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد په یو معنا پیدا کړي که نه، لکه چې څنګه چې انسان خوږېږي او باید یو دلیل ولري، یو درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي، او پوښتنې دومره په عذابوونکي وي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي، په هر څه شک منه کېږي، ځان په شمول
فکر نه کوي. هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په آینه کو کې ونه کتل شي.
د دې راځي په پښتنه کې زه د یو فرد په توګه نه غواړم چې تاسو په څنګه لري چې دا یو زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت، زه څنګه د دې چې دا یو ما څنګه له هنر پیلې، زه خو د عمل تجربې برخه یم، زه خو د عمل درد برخه یم، کنه په شخصي لحاظ یم، په فردي لحاظ یم، زه څنګه له هغه څخه دا یم په جن ګروپ دی وطن کې زه برخه یم، زه ومه هلته ما په سترګو لیده که اوس دا ډول یو لوی تغییر رامنځته کېږي، زه څه ډول ترې بېله یم، زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان وبینه چې دا کوم، زه یو بل څوک هم د دې لپاره چې زه شعر لیکم، زه څنګه شم، زه د هغه تجربې برخه یم، زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی، درد دی.
درد په خپله هنر ده، لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په د پنړې کې د جنونو خلکو حالات ته څوک ګوري،
په منځنی ختیځ کې عربان مهاجر سوي دي، ډېر عالی ادبیات لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتل دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو تتللي، هلته هم ستونزې او مشکلات ډېرو، د خلکو ډېر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالی کړی ده، داستانونه لیکلي دي، شعرونه لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه کزو کوم، څه شی دې به سوي دي سي له شعر کې یو څه فاصله واخلي؟
زه به خیر یو څه وخت تاسو منم. هغه د هر چا د رغېدو، د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي، یو دا خبره هم ده. بل خبره دا هم ده چې زه نهایت احساسه کسه یم، لکه یو انسان د پیغام زلک ته ډېر یم. ښه خبره نه ده دا، هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم که نه. زما ښایي همداسې یو حالات وي. یو دا خبره ده. بله خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند. زه چې کابل تلوم، ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شوم. ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي، زه به چې سهار راویښه شوم، نو یو څه ما ډېر کله سهار چې په زه راویښېدلم، ما ډېر شعرونه یو وخت کې لیکلي دي. اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې. کله کله چې زه له خپلې کوټې نه بل چیرته وم، او ماته به د شعر کوم احساس هم راغی، ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی، نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخ شي، نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نوم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم. د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه په نوم پام کړی، د کسانو ته، د حیوانات چې کسې کوي په ځنګلونو کې. یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسه. مثلا یو الوتونکی ښکار کوي که نه، چې خوله کې رانیسي یو چېبانې وټیټېږي او هغه کوي. د هغه دپاره هغه عکاس ښایي شپې هلته تېرې کړي، د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي. او د همغه یوه صحنه د دې ټول عکاس دی، د همغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی، همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې هر دي شیرانه نو څه دی، همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي، تی باید ریکارډ کړي، او که نه سو بیا در نه لاړی. او داسې یو څه چې ما دپاره د تېر دوه کلونو ټول سفر وو، او تر اوسه هم دی. زه تر اوسه په همغه یو باثبات ځای کې نه یم پاتې شوی، چې حداقل دې ځای کې نه یم پاتې شوی، چې حداقل زه دې مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم. نو بیا دا هم زما دپاره یو ذهن دپاره مې یو لوی چلنج دی، زما په نظر، چې زه یو حداقل یو باثبات ځای کې پاتې شم، چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن مې اموختس. ځینې خلک مثلا د بې خوبي سره مشکل پیدا کوي که نه، ځایونه چې تبدیلی بیا خوبی خرابېږي، لکه صحیح خوب نه شي کولی. زما دغه مشکل دی. نو ښایي یو دلیل بیا دا هم دی چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی، یو په منډه کې دی.
شاید همدا علت وي چې یو ځای نه یاستې، او ستاسو دا مخکنۍ خبره تاسو ویل چې په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه. د عرب شاعر نزار قباني وایي، زه چې کله په بیروت کې اوسېدم، سهار وخته به پاڅېدم، تر سمندره به تلم، له یخوا سي به راتلم، نو هره ورځ به مې په یوه جیب کې هم شعر و، په بل جیب کې به مې هم شعر و. خو بیا وروسته چې له لبنانه لرې سوم، وایي بیا دا شعرونه به کله نا کله په یوه جیب کې پیدا شول. نو عادت شک نست.
دا بالکل دغه خبره ده.
دا څومره ښه. یو بل شیم ده، تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي، پخوا مو ډېر زیات لیکل. شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یوه مقطع زمانی کې ډېر څه نه څه لیکلی، یو ځل ډېر لیکي، بیا کم لیکي، بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي. دا شی هم ده که نه؟
کوم دا هم دا، ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي، بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې، زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي، حداقل تر یو دوو کلونو پورې، انسان به دوامدار ولیکي. دغه د وکاله خبره نه چې قید ورته ګرم لیکن د اقل تر یو ډیره وخت پورې کوم لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه چې موږ مخالفت کوو نه چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څو څو کورونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان ده کې چې ته په کومه محور باندې راڅرخي دغه ستا لیدلور ای د شیر د پاره څه ده دا ډیره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې ته نظم کې شاعري وکړې تا ته موضوعات مهم دي تا ته یوازې تصویر مهم دی تا ته د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دی د چا نقد نه دی مهم د خلکو کومه خبره باید راواخلي کومه روانخلي ځان درک چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي اته کار څومره خراب شي دی کار څومره بیکاره شي دی کار څومره کمزور شي دی باید ویل کی ضرور نه ده چې من دې شو دی کی او ښایي ډیر کله زه شاته ګورم چې په دې شو دی نه ډیر پښیمانه یم په نظر ډیر خام شي دی نو وایي خپل کلی کلی نو وایي خپاره می باید نه خو بیرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شیرونو به برکت دغه احساس منځلرم یو مرحله ته چې انسان ورسېږي نو فکر کوم کې څو وخت دریږي دا به بد نه وي ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کیږي موضوعات له تکرار انسان ژغورل کیږي کې څو وخت وقفه ورکړي البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن دي مشهوري و ناسي و کنه قصدي وقفه کې کرا دي فکر کوم دا به هم دي و طبیعي پروسه یو مرحله ای ده استاد درویش دوراني یو مرکه ما اوریدل څو کلونه وړاندې بیا د دې مرکه کې ویل چې ما یو څو وخت په خپل شاعري باندې کرا د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوه شم به شعر ولیکم هغه وخت ما نه ویلې شعرونه لیکل د خبرې خرابه نه ونه لګېده ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولای شي چې شاعري باندې کې لکه دا څنګه امکان لري په دې ولې و شعر د دې لکه مې مې چې راځي کله مې مته تراس یو دروازه د تر وټه کې تور او خلاص نه کې بل دروازه د تر وټه کې تور او خلاص کې بل دروازه درته راځي نو ما هم په دې سم باندې یا ورشه موږ د شعرونو د بیان لپاره ترې یو څو وخت واخیستل. البته استاد ډېر لوی شاعر دی یو پس استثنا شاعر دی لیکن دا په ځینې چې چاته شعر راځي وي نه لیکي که چاته د شعر نه موضوع وي نه لیکي خو که څوک له دې حالت سره مخ کیږي چې یو څو وخت لیکل کم کوي زما په نظر په حساب دا ګټه هم لري چې بیا موږ د استاد درویش درانی دی خبرې په اصطلاح چې تاسو ممکن پوه شي ممکن تجربه پخېږي ممکن فکر بدلېږي ممکن زاویه بدلېږي او دا ښایي یو نوی روح شعر ته چې بیرته انسان ته راګرځي
لا خپل خپلواک څخه په مننې نشته توکل کیږي چې دا له افغانستانه وتلې ده دا له هغه خورا محدود افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډېر شعرونه لیکلي دي د دې تر اوسه پورې څلور شعر ټولګي چاپ شوی دي لوی خبرتیا ورسته بیا هم د شعر لمن نیسو د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنی د پیل په کلونو کې شعر نشوي لیکلي خو اوس په منظم ډول شعر لیکي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته دی وی چې د کډوالۍ په لمړي وو کلونو کې یو شعر هم ونلیکه خولتی رو شپژو کلونو رئیسی د شعر مرغه د لسرنه دی الوتای مخکې تر دې چې د شاغلی لاهو پژغ د شنې مرغې پنوم د شعر ته غوښسو لده بده د شعري تجربه پاړه وورو چې څنګه شعر لیکي.
معمولا زما شعرونه په یو واړه تصویر باندې پیلېږي او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شعر راسي او دا بیا په کاغذ لیکمه. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کېږم، او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې یو شعر ولیکمه هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو راسره پاتې وي. او بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساعه نسم کولی چې مکمل یو شعر ولیکم. شعر دپاره زه وخت ورکوم، داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې، بیا وروسته ورته راغلی یم، نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده، تصویرونه یې سم نه دي راغلي، کلمات او موقعیت مناسب نه دی. بېرته لکه یو ستاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یو طرحه جوړوي، څنګه یې ډټوي، دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنی له شلو کرښو نه زیات وي، او دا چې زه دا د په شعر کې د اعجاز صنعت ته زه ډېر احترام لرم، نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرښې شعر سو یعنی درې څلورو کرښو ته رالنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم، بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت پہ تیر سي، بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده، یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل سو او هغه بیا خپور سي، ځکه چې خیالونه بدلېږي. مونږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په باب نظر یو ډول وي، خو بله ورځ کېدای شي بدل شي. هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بله ورځ کېدای شي هغه رنګ موږ ته په زړه پورې نه وي، تکرار شي. نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کېږي چې یو خو ذهن ریفرش شي، او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې شي او د لوستونکو دپاره هم باید جذاب واوسي.
لانزورګر شاعر له څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرامي لورولای دی.
د وو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا در پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغتې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې پسیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د اسمان لاجور د اغوستي پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خارس کړي څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم. زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کېږي. چه وزر اول وقت نبی پراخ آسمان او شنه هوار طول بیمانا دی، او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده، او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
پښتو شعر کې د انسان دوستی څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمی د ډاکټورا لپاره انتخاب کړی و او د ډاکټری سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلی هاشمی څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی بل ښاغلی هاشمی څخه واورو چې له کوم وخته تر کوم وخته پورې په شعر کې د انسان دوستی مسله په دې کتاب کې راخصل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبه کې موږ درې دورې لرو، چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې، 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنې زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبه کې روحانیان، خوشحال خان او لارویانی، عبدالرحمن بابا او لارویانی، او عبدالحمید مومند او لارویانی، دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بود نه یې پرې خبرې کړې وې، په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې، په دویمې دورې کې، د شپېتو کسانو هر افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د 300 کلونو په ترڅ کې، یعنی موضوع ډیره وسیع نه ده، ساسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شوه چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی و. په دې دورې کې مې چې ده په انسان دوستۍ باندې خبره کړې وه. یو کس به چا انتخابو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابو چې یو کس و، نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده. خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وه، نو دا به غوره وه. بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود کا پراخم دي، خواري ډېره وکړمه او خپل موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شوه شي زما د موضوع حدود د دین هم تاکل شوی وي ولدي هم شوی وي.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی ده، په دې کې دا موضوع چېرل ډیره خواري غوړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال تر متاثر ده، او جن سیمبولونه هم لکه د باس سیمبول له خوشاله اقبال اخیسته ده. تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوی دي. نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستی د څېړنې مسله محدوده وه، او ځکه ما نورو ته هم مخه کړه؟
نورې دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کېږي په لویو 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خپرونه کې واورېده چې 1850 د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوی دي. خو د اقبال باندې که د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکل شوي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شوي وي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. د مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډېره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولی شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع واخلو، نو کولی شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع واخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع واخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د دکتورا ډیزرټیشن لږ موضوع پراخه وي او تحقیق هم لږ کار ته ضرورت لري.
هاشمي صاحب محترم، او بخشي، مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې دا کوم دیوان څه را رسېدل دی، په دې کې څومره کرکټرونه بیان شوي دي؟ په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک خو یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې که موږ تاسو وګورو، د بېلابېلو نظریو څرکونه شته. وګورو فلسفي نظریو سرکونه شته، د هیومانیستیکي افکارو سرکونه شته، د فیمینیستیکي افکارو سرکونه شته، او همدارنګه د ډیرو نظریاتو سرکونه شته. خو که چیرې بیا سړی غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراري ډول باندې تکرار شوي وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه ده راغلی چې مطلب سړی د اول نه تر اخره پورې ورباندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شی ده که چیرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې کچیرې دا موضوع محدوده شوی وی او موږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي، یعنې لکه څرنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د درو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیه او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما اصل موضوع د دکتورا د دکتورا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم خو د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپله موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده، سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کوم غورځنګ چې شروع شوی ده د بیلابیلو وختونو کې بدل شوی ده، او بیلابیلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوې دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستاسو خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشر یادونه وکړه، د بشر او د ادم او د انسان توپیر هم ما د ډاکټر په ډیزرټیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم دا ده چې لومړنۍ انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډیر کم و، بدوي ټولنو کې وخت زمان په تیریدلو سره فرهنګونه شي پرمختګ وکړ، مدنیت منځ راغی. نو د انسان د معنا په نظر کې نیولو سره، د انسان هغه معنا چې کله دا باطنیت د انسان د فزیکی جوړښت او د مانوي جوړښت سره ارتباط لري، نو ډیر بحث په انسان دوستۍ کې پوروستي وختونو کې د انسان په معنویت باندې کېږي، د انسان په اخلاقیاتو باندې کېږي.
او بخښه دغه اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستۍ مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستي ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستي نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، د انسان دوستي بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي. خو تر نن دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستي نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا لشيره د انسان دوستي توقع خپل یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مثلا دا شی ده موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شعر کې دوه ډول نظریات ډېر لیدل کیږي. یو خو ډېر وخت شعر په داسې شکل باندې ویل کیږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه، د هنر یو تقاضا کیږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې هغه چې موږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کیږي. خو بیا په عین وخت کې زموږ استاذو ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زموږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګ د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي دي. مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د دې په شعرونو کې کومه او تاسو ګورو ډېر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستي په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړي دي. دا ملونداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده. موږ محققینو ته من خپل محصلینو ته دا خبره کوم چې په انسان باندې، په ژوندۍ انسان باندې تحقیق کول زکه خنه چې جنور کوي چې هغه ژوندۍ ده، په تحول او تکامل او په بدلیدو کې ده. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی ده. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کې دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیه سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یو ډیره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع امکان لري یو فرهنګ انسان دوستۍ ته یو لیو بود او ګوري، بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. په موږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي. اکثره خبرې د تصوف، تصوفي هیومانیزم یا د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې زموږ د دین پورې اړیکه لري یا د کویه په دین کې شامل دي، له دې بوده ور باندې ډېرې خبرې شته دي.
هاشمي صاحب، دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دي شعر له نظره ده، یو عادي انسان دوستۍ د سړي کلتور اثرات په غوڼه سړي، مثلا افلاطون وایي، افلاطون وایي شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لویو شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لویه سترګه، نو له شعر څنګه توقع کوي چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شه ده چې اوس کشیر منګ د رحمان بابا شعرونه ګورو، د رحمان بابا په شعرونو کې پس مثال د رحمان بابا په خپل شعرونو کې په ډیرو ځایونو کې د واعظ او نصيحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې موږ او تاسو دین مذهب ته وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې موږ او تاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر، ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري، ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث ته ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان، د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې که چېرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولای شو چې په هغه باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، موږ کولای شو چې په پښتو شعر کې، ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زموږ شعرونه موږ کولای شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، موږ کولای شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کېږي. اوس مثال په ډول باندې موږ کولای شو چې په شعر کې بېلابېلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ورباندې څېړنه وکړو، سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او موږ او تاسو زما په نظر باندې ورباندې کار کولای شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې د ابریس پوشمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د بیل گیټس په نوم د ابریس پښمه لندکسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راول ویده خی ور وکتل، د ځان سره یې وویل پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بیله شوه. ورټیټ شو، راوای خستا په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړ سویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورته نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، وی چندل، د جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، خی خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو، هغه ریښتونه بل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شو. له ځان سره یې وویل د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالر سرمایه لري. چیرې ملوستي و چې کنو موړی یو مملکت فرض کړو نو دای به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې مدیر سم نمبر کې وي. ولې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته به بل ګیټس به خپل پلار ته نه و پیرلی. بیا یې وویل که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر ابریس پوشمی څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته راستولې. د دې خبرونې ورسې شیبو تر رسیدلې یو په دې دقیقو کې دا چې څوک تر پیژنو چې له اتلس کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تیره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د یوې خپرندویې ټولنې مرستیال دی. دی وایي د کتابونو تر څنګ یې خوندور ژوند کړی او ډېر هغه څه یې له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولی. سپین سهار دا ازادي راډیو له خبریال همایون هیواد سره پرې راپور کې شخیدلې.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی نږدې ملګري قاری ګل بولي خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1906 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یوه آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جبلو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه، او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت شي ورله تاسو اجازه اخلم.
خبر شیرا وشی نا چنی مشبک ترایا چی ازڑ میں درد شی سپ چہو جڑا ماں گزڑ میں یو زل در نہ تو شو یا قبل شی مخ بنا در اڑو ماں ستاب زمان نگی لکی گی زما د کور په خلکو نرسی لاسونه قسم په خدای کزه دې معاف کم تازه په ویر جړا یوازې پرې خودم آشنا یې دې نازی د جدا یې دې لکه گل ورجیدم نصیب کر خود کے دینا قید بدل کستا دلا سو قسمت نا زلط میں گورا خوخی تکڑی نصیب تا گورا تا نلری میں ساتینا ومستان دل بری یم دیوان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری ستاپ لمبو سوزما ز پروان دل بری ستاپ لمبو سوزما ز پروان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری نکلم چلاڑی ماد ازل برخ پخوا بیللی دینا وقت نیوی دا غم بیدار دی وقت نیوی دا وی بس چیارا سروینا منکی هر سحر سکی گی اتایا و خبر راغ لہیر دکراما لیل میں تور بھی نیرا دے چستا وادی را یاد اوم جڑا را زینا خدایا مین سو پچا مکڑے چوسی نرسی فمخی اوخ کی زینا کل دی غمرا باندی بارشی کل دی مین پدرنو کانو تلما بان دی وکڑا را نلاڑی زما غریب ورز دی نالی دا میانا زما دا مرک زیر پی اکڑی چپ دو شل پسی ولاڑ وچشینا یہ دو بار بنا کرم دا سنخاڑی گلونا جباغ میں گل شیران یو سی سیلابونا یہ دوبار و نکرم دا سن پاڑی گلونا جباغ میں گل شیران یو سی سیلابونا گا په خوب کې جڑا راغلا د مینه یار می در په در غواړي خیرونه بلتون د خلقو د خندا کرم زه هر وخت ریوان شلی تلې ګرځوم زید ستر ګپنا پروتیم کیرا پریتی پدیدن می رغوینا قسمتونو فیصلی وی دچا زید دچا اکرم میانا